افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعه مبارک ورځ ده. د 1393 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 9 نیټه ده چې د 2014 عیسوي کال د اپریل 13 نیټې سره برابره ده. زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو هرکلی کوم. د بابل سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی د ولسمشری ولایتي شوراګانو له کاندیدانو وغوښتل چې د ټاکنو مشروع نتیجې ومني. بلخوا د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمد زیا وایي که ولسمشر غوره شي داسې حکومت به جوړ کړي چې خاني لانجمن جګړه مار به هم پکې شامل وي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په جنیوا کې د څلورو خواوو په غونډه کې موافقه وشوه چې د اوکراین د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي غوښتنه وکړي. ولسمشر حامد کرزی د ولسمشری ولایتي شوراګانو له کاندیدانو وغوښتل چې د ټاکنو مشروع نتیجې ومني. ولسمشر کرزی تیره شپه په خپل راډیوي وینا کې د حمل د 14 نیټې د ولسمشری ولایتي شوراګانو انتخابات په هیواد کې د ثبات او امنیت د پیاوړتیا لوري ته یو مهم ګام وباله. ویل چې د دې ټاکنو پر ولسواکۍ د افغانانو باور ثابت کړ.
موږ ټول باور لرو چې موږ محترم کاندیدان به هم د ولس رایې په احترام د انتخاباتو مشروع نتایج ومني. څو هواد د ثبات، اعتماد او ولسواکۍ یو بل روشانه پړاو ته داخل شي.
د ویل د انتخاباتو بل پړاو د رایو د شمیرلو، د شکایتونو د ثبتولو او څیړلو دی چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه پرې کار کوي. بلخوا د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمد زی وایي که ولسمشر غوره شو داسې حکومت به جوړ کړي چې پخواني لانجمن جګړه مار به هم پکې شامل وي. اشرف غنی احمد زی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د هغو کسانو د محاکمه کولو هڅه به ونه کړي چې د جنایتونو مسؤلیت لري، خو په هیواد کې به حقیقي پخلاینه راولي. د متحده عربی اماراتو چارواکو تایید کړ چې د افغان طالبانو یو مهم مشر نظر بند کړی. اغا جان محتسم چې متحده عربی اماراتو کې اوسېدل څومره دی رئیس نادرکه شوی و، خو د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون وویل چې نوموړی نظر بند دی. پرون د افغانستان د سولې عالي شورا له متحده عربی اماراتو وغوښتل چې مولوي متحسم ژر تر ژره خوشی کړي. په همدې حال کې وروستي خبرونه د افغانستان د حکومت د یوې خبري سرچینې له قبله وایي چې مولوي اغا جان محتسم په متحده عربی اماراتو کې تیره شپه ناوخته خوشی شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فواید عامه د وزارت مرستیال په تختولو کې جنایتکاران ککړ بولی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له څیړنو داسې ښکاري چې د انجنیر احمد شاه واحدي د تختولو قضیه جنایي ده. د فواید عامه د وزارت مرستیال انجنیر واحدي د سه شنبه په سهار په خیرخانه مینه کې هغه مهال وتختول شو چې غوښتل یې له کورا دفتر ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په جنیوا کې د څلورو خواوو په غونډه کې موافقه وشوه چې د اوکراین د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي غوښتنه وکړي. د ویل څلورو خواوو سلا وکړه چې په اوکراین کې د ټولو غیر قانوني وسلوالو ډله د فسخ کېدو له هغه کسانو څخه چې دولتي ودانۍ نیولې دي د تشول او تاوتریخوالي څخه د لاس اخیستو غوښتونکي دي. لاوروف دې غوښتنه تاکید وکړ چې اوکراین کې د هغه ډلې په شمول چې د کیف د نوو چارواکو ملاتړ کوي ټولې غیر قانوني ډلې لغوه شي. لاوروف پرون دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د اوکراین د نوي حکومت امریکا او اروپایي اتحادیې له استازو سره یې ټوله ورځ په خبرو تېره کړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تایید کړه چې دوی د ټولو غیر قانوني ډلو پر منحل کېدو سلا کړې ده. دوی موږ نن موافقه وکړه چې ټولې غیر قانوني ډلې باید لغوه شي. په غیر قانوني ډول ټولې نیول شوې ودانۍ باید بیرته خپل قانوني خاوندانو ته ورکړل شي، او په غیر قانوني ډول ټولې نیول شوې کوڅې، چوکونه او د اوکراین په ښارونو او خارګیو کې نور عامه ځایونه باید خالي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د اوکراین حکومت یو ځل بیا وویل چې ټولې تراس کوونکي هغه کسان بخي چې دا ځایونه بیرته سپاري. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتونه اوکراین ته نور غیر پوځي مرستې لیږي. هیګل پرون وویل په دې مرستو کې به طبي وسایل او د اوبو د تصفیه کولو وسیلې او جنریټرونه شامل وي. دا تر دې مهاله خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. وپوری چې د متحده عربی اماراتو چارواکو تایید کړی چې د افغان طالبانو یو پخانی مشر نظر بند کړی دی. آقا جان متسم له څه مودې راهیسې په دوبۍ کې نادره کوو. په یو بل رپورت کې مولدي خبره و چې پاکستان له افغانستان او ناټو غوښتل چې په پوله کې دي اقدامات سخت کړي. د افغانستان د فواید عامې د وزارت د مرستیال د تختولو نن څلور ورځې پوره کېږي، خو لا هم د انجینر احمد شاه وحید هیڅ راز څرک نه دی لګېدلی. د کورنیو چارو د وزارت له ویندوی صدیق صدیقي سره په دې اړه مرکه لرو. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار اداره د انتخاباتو د پروسې په اړه څه وایي. د افغانستان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه مو د 222 تنو د فارغېدو په اړه په یو رپورت کې خبرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړلو مکسر وسی. د متحده عربی اماراتو چارواکو تایید کړ چې د افغان طالبانو یو مهم مشر نظر بند کړی. آقا جان معتصم چې په متحده عربی اماراتو کې اوسېدو له څه مودې راهیسې بې درکه شوی و، خو د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون وویل چې نوموړی نظر بند کړی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون وویل چې د طالبانو یو مهم مشر په خپل کور کې نظربند کړی دی. د اماراتو د حکومت له لوري د آغا جان معتصم نظربندول د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سولې حلو ځلو ته ګزار بلل کېدای شي. آقا جان معتصم چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د مالی وزیر و، په وروستیو کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د یو مطرح شخصیت په توګه راڅرګند شوی و. د متحده عربی اماراتو د چارواکو تر دې اعلان مخکې پرون د افغانستان د سولې عالي شورا وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د معتدل مشر ملا آقا جان معتصم د نیول کېدو په علت نه پوهېږي. د شورا په یو اعلامیه کې وویل چې د متحده عربی اماراتو له حکومت سره تماس نیولی او غوښتنه ورڅخه کړې چې ښاغلی معتصم خوشی کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه نه پوهېږي چې مولوي معتصم په څه خاطر نیول شوی دی. موږ د افغانستان د دغه ورور او دوست هیواد له چارواکو چې پرې باوري یو چې د افغانستان په وړاندې ښه نیت لري، غواړو چې د آقا جان معتصم نظربندي یا پرتګ راتګ بندیز ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سولې عالي شورا وایي چې آقا جان معتصم په اماراتو کې په خپل کور کې نظر بندې. څه باندې یو اونۍ پخوا معتصم په دوبۍ کې بې درکه شو، خو ایله اوس څرګنده شو چې نوموړی د متحده عربي اماراتو له لوري نیول شوی دی. آقا جان معتصم پخوا په ترکیه کې اوسېده، خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سعیدی وایي ترکیه نوموړی د افغان طالبانو په غوښتنه له خپلې خاورې وایست. کله چې د ترکانو الوتکه په لوګر کې ولوېده او اته ترکان اسیر شول، ترکیه د طالبانو مشرانو ته مراجعه وکړه. د طالبانو مشرانو ورته وویل چې په دې شرط دا اته تنه ور پرېږدي چې ملا آقا جان له خپلې خاورې وباسي او ویزه ور نه کړي. د متحده عربي اماراتو حکومت د آقا جان معتصم د نیولو د علت په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ښاغلي سعیدي په باور د اماراتو حکومت هم د طالبانو په غوښتنه معتصم نیولی دی. طالبانو د اماراتو حکومت ته وویل چې زموږ دوست هیواد یاست او خبرداری هم ورکړل. اماراتو هم له معتصم آقا جان نه ویزه واخیسته او اوس د پولیسو تر نظارت لاندې دی، ځکه چې ویزه نه لري. د سولې عالي شورا چې تېره میاشتې په دوبۍ کې له مولوي معتصم سره وکتل او دا یې د تاسیس لپاره تر اوسه یوازینی بریا ګڼل کېږي، ایله څرګنده کړې چې متحده عربي امارات به له افغانستان سره د دو اړخیزو همکاریو په برخه کې خپلو ژمنو ته په پام سره مولوي معتصم ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا مولوي معتصم د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم مرستندوی رول لوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت وی خبری سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې مولوی آقا جان معتصم په متحده عربی اماراتو کې خوش شوه. د سرچینې چنې غوښتل نومي واخیستل چې دا هم ویل چې مولوی معتصم تیر شپه نه وخته خوش شو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. خو پاکستان له افغانستان او ناټو غوښتل چې په پوله کې اقدامات سخت کړي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویل چې هیواد د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر 2000 زیاتې پوستې جوړې کړې، خو هیله لري چې افغانستان به هم د پولې د څارنې او کنټرول لپاره ورته اقدامات وکړي. عصمت ساروان د دې موضوع نور جزئیات تر اوري.
پاکستان پرون د افغانستان له حکومت او ناټو غوښتل پر پوله د غیر قانوني تګ راتګ د څارلو لپاره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شی ادارې او کنټرول لپاره قوي اقدامات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله چې په ډیورن کرښه مشهوره ده نږدې 2500 کیلومتره اوږدوالی لري. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې تور پورې کوي چې تروریستان د پاکستان له خاورې افغانستان ته د جګړې لپاره اوړي. په وروستیو کې پاکستان هم ورته تورونه لګوي، وایي چې د دغه هیواد د حکومت مخالف طالبان د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې پناه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تسنیم اسلم پرون وویل هیواد یې له افغانستان سره د پولې د ساتنې او کنټرول لپاره اضافي پیټی په غاړه اخیستی دی. دې تاکید وکړو چې د افغانستان حکومت او ناټو هم باید د پولی بلی خواته ورته اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندی په وینا دغه هیواد د پولی د څارنې او کنټرول لپاره تر 2000 زیاتې پوستې جوړې کړې دي. د همداراز ویل هیواد غواړي چې بایومیټریک سیستم عملی کړي، خو دوی د افغانستان په خوا کې هم د ورته اقداماتو غوښتونکي دي. پرون د پاکستان دی نیوز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي و چې دغه هیواد افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې یا د پاکستان د دولت دوستان ووسی او یا دې له پاکستاني طالبانو سره همکاري بس کړي.
خبری مجله اوري
تازه مغغل ازاده رادیو نه اوري. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې کثام کوکنار زیات کرل شوې دي، خو د ورسوي انتخاباتي منډو ترلو لکبل تر اوسه پوري د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین نه دی پیل شوی. په دې اړه پام وکړئ د احمد شاه فطرت رپورټ ته.
د افغان دولت د خبرداري سره سره بیا هم د فراه ولایت په بیلابیل سیمو کې کوکنار کرل شوی او اوس یې د نیش وهلو بهیر جری اندري. د فراه ولایت په شروط ولسوالۍ ته مې د کوکنارو د پټۍ د کتلو په موخه سفر وکړ. د لارې په اوږدو کې مې ډېر د کوکنارو کښتونه ولیدل او په سلګونه کسان د تریاکو په راټولولو بوخت و. دغه ولسوالۍ د برنګه کې په کلي کې د یو بزګر څنګ ته ودرېدم او د هغه څخه مې د کوکنارو په هکله وپوښتل. هغه له دې خوشحاله و چې سږکال یې دولت کوکنار نه دی اړولی، خو د طبیعي عواملو څخه سر چکاوه. غلام رسول چې کالی د کوکنارو په شروع ککړ دی را سره خبرې کوي.
نیر شروع دی او نیر شروع ټول پښتو ډیر خو په ولوړو منطقو کې لکه دیوالي سر خو نه دی داشته ننګ آباد تو خاص پیته ولسوالۍ کې ډیر کړی سي پښتو په ولسوالۍ کې دومره کښته نه ستاده دا تریا.
نو مو وړي وای سر کالی ټول کوکنار یخ وهلی او پر اتلونکو کې دی او نور بزګران د کوکنارو کرل تجربه نشه کوي ځکه چې ډیر ځانونه یې ګاللې دي.
اوس کوکنار خو نتیجه ورنه کړم سر کال ته وګوره چې دومره په ډیره کچه کرل سوی ولې حاصلات یې ډیر کم دی. بخي وځه چې انتر نورو کلوله ډیر کشته راس زه چې ما د دې فاصله بغیر سره د خلک د دې شي لاس واخ.
هر کال د هود او حمل په میاشت کې د افغان امتیاز واکونو او د مخدره توکو سره د مبارزي وزارت لخوا د جنو سیمو کوکنار په فراه ولایت کې اړول کېدل. هم اساس کړه د ټاکنو له وجې دا کار نه دی شوی. د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزي ریاست رئیس جمعه خان بشری وایي سش کال د ټاکنو له وجې د کوکنارو د اړولو کمپاین ځندیدل خو پراتلونکي اونۍ کې به پیل شي. رسمی معلومات لمخ د فراه ولایت په بکوا، خاکسفید، پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې سږ کال زیات اندازه کوکنار کرل شوی دی.
د افغانستان د فواید عامې د وزارت د مرستیال د تختولو نن څلور ورځې پوره کیږي، خو لا هم د انجینر احمد شاه وحید هیڅ راز څرک نه دی لګیدلی. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی وایي چې د فواید عامې د وزارت د مرستیال په تختولو کې جنایتکاران لاس لري. صدیق صدیقي دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړه. د په پایل کې وویل
د افغانستان د امنیتي ځواکونه کشفي نهادونه ټول په جدي توګه باندې کار کوي. د دې قضیې باندې او ټول تمرکز په دې دی چې څنګه دا قضیه ژر حل شي. مونږ د یو ډېر مهم قضیې د بررسي او یا د دې قضیې د حل په جریان کې یاستو او ډېر ستونزمن کار دی. نو کوشش دا دی چې ټول تمرکز به هغه موضوعات چې کولی شي قضیې حل کړي پولیس ور باندې کار کوي.
صدیقي صاحب، دا مسله د خلکو لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې د دولت یو دومره لوی جګپوری چارواکی د پایتخت په یوه خورا امن سیمه کې تختول کیږي. په دې خاطر خلک غواړي اوریدونکي زمونږ غواړي چې وپوهیږي آیا حکومت تر اوسه پورې توانېدلی دی چې اختطافچیان تشخیص کړي؟
افغانستان خلک په دې باندې پوهیږي چې دا یو مهمه قضیه ده. افغانستان خلک په دې باور لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د افغانستان پولیس په جدي توګه باندې دې قضیه باندې کار کوي، نو حتما هغوی هم صبر کوي، نو حتما جزئیات به شریک شي او دا قضیه به ټول روښانه شي.
دا ویلی شي چې آیا تښتونکي د دولت وسلوال مخالفان یا تروریستان دي او کنه نور جنایتکار ډلې په دې کې لاس لري؟
تر اوسه قضیه دا شي او یا تلاشون او دا د خپل قضیه دا په ډګی شي او جنایي قضیه ده، نو دا چې کوم تر اوسه په شواهد او موارد نشته چې دا قضیه دي د وسلوال مخالفینو سره تړاو ورکړي. جنایي قضیه معلومیږي، خو بیا هم مهمه خبره دا ده چې د دې بررسیانو نتیجه به شي.
د کورنیو چارو د وزارت له بیان صدیق صدیقی سره مو د فواید امی د وزارت د مرستیال د تختول کېدو په اړه مرکه واورېده. اوس هم په مکړې یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو او ولایتي شوراګانو کاندیدانو څخه ولسمشر کرزی غوښتي چې د انتخاباتو مشروع نتیجې ومني. دا ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید اشرف غنی احمد زیا وایي که ولسمشر شو داسې حکومت به جوړ کړي چې پخواني لانجمن جګړه مار به هم پکې برخه ولري. د افغانستان د حکومت یوې خبري سرچینې ازادۍ رډیو ته تایید کړي چې مولوی آغا جان معتصم په متحده عربي اماراتو کې خوشی شوی. دې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. دا هم ویل چې مولوی معتصم تېره شپه نه وخته خوشی شو. د متحده عربي اماراتو چارواکو تایید کړي چې د افغان طالبانو یو مهم مشر نظر بند کړی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فواید امی د وزارت د مرستیال په تختولو کې جنایتکاران په لاس لرلو تورنوي. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امن نظم څلور سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفانو لوري تختول کېدو وروسته وشل شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي کبیر خان ویلي هڅه کوي چې د افغانستان ټیم د کرکټ نړیوال جام ته تیار کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په جنیوا کې څلور خواوو په غونډه کې موافقه وشوه چې د اوکراین د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي غوښتنه وکړي. تاسو موږ غږ لاسادي رادیو نه اورئ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، اسادي رادیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. اوس هم دا چیل ویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
امریکایي ورسپانې سټار اند سترایپس د افغانستان د انتخاباتو د رایو د ګڼلو مسله چیړلې ده او لیکي د ولسمشۍ له بریالیو انتخاباتو وروسته اوس رایې پټې ګڼل کیږي او څارونکو ترین خبرې شي. ورسپانه د یو شمېر خپلواکو څارونکو په وینا څرګندوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د رایې د شمېرلو بهیر وڅاري، نو مجبور دي چې د رسنیو پر راپورونو تکیه وکړي. سټار اند سترایپس بیا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د مؤسسې د پروګرامونو د برخې د مدیر نعیم اصغری خبرې راخیستی دي چې وایي د شکایتونو د اوریدو کمیسیون خپل ټول کارونه د رسنیو له لارې مخته وړي. کله چې دوی د کومو پیښو تحقیقات کوي هم هغه وخت د مدني ټولنې د څارونکو او د کاندیدانو د استازیو موجودیت ډیر مهم دی، خو لا هم زموږ څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دوی غونډو ته ورشي. ورسپانه بیا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د وغړي خبري هم راخیستی دي. د دې بنسټ مشر نعیم ایوب زاده وایي د دوی څارونکو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه نه ده ورکړې، نو نه پوهیږي چې څه روان دي. د شکایتونو د کمیسیون په برخه کې هم ایوب زاده ورته خبره کړې ده او وایي کله چې دریمګړی د دې بهیر څارنه ونه کړي نو دا به ګران شي چې داسې نتیجې ترې واخلو چې خلکو او کاندیدانو ته د منلو وي. سٹار اینڈ سٹرائپس رسپانه بیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند نور محمد نور په وینا لیکي چې څارونکي د رای شمیرلو بهیر څاري او د انتخاباتو د کمیسیون دروازې له سهاره تر ماښامه پرانیستې دي. رسپانه د انتخاباتو نتیجه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه ګڼي. د افغانستان د بې ثباتۍ علت څه دی؟ دا مسله یوې بلې امریکایي خپرونې څېړلې ده. اکانومیست مجلې په دې برخه کې د نیویارک ټایمز د پیژندل شوې خبریالې کارلوتا گال د کتاب ځینې عمده ټکي راخیستې دي. میرمن گال دوران دشمن په نوم کتاب کې لیکي امریکایان او متحدان یو کمزوری دولت په افغانستان کې پریشتي، داسې دولت چې له شخړو سره مخامخ دی او ګاونډیان هم په کمین کې ورته ناست دي. د لیکوالی په وینا د نږدې 10,000 افغانانو او 3,400 بهرنیو پوځیانو له قربانۍ وروسته چې په ټریلیونونو ډالر مصرف شول، لا هم نتیجه په افغانستان کې محسوسه نه ده. د وران دشمن په کتاب کې دا مسله څرګندل شوې ده چې څنګه د پاکستان استخباراتي اداره ISI طالبانو ته پناه ورکوي او هغوی تلاشونه کوي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه وکړي. د اکانومیست مجلې په وینا میرمن ګال په خپل کتاب کې داسې شواهد راغونډ کړي دي چې دا څرګندوي چې د پاکستان جګپوړي پوځي چارواکي له القاعده سره اړیکې لري. د اکانومیست مجلې په باور میرمن ګال په خپل کتاب کې داسې پوښتنې کړي دي چې شایي تاریخ به بیا یو وخت ځواب ورکړي، لکه چې وایي ولې د امریکا حکومت د پاکستان د حکومت او القاعده د همکارۍ خبره علني رابرسیره کړې نه ده.
دا افغانستان د ډیموکراسۍ د ساري داروي د انتخاباتو پروسه به حساس مرحله ته رسیدلې. د دې ادارې رئیس کریا بارکزی د پنځشنبه په ورځ له آزادۍ لړیو سره په مرکه کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي باید د لومړنیو نتایجو تر اعلان مخکې د اصلي او تقلبي رایو د بیلول لپاره د کاندیدانو، رسنۍ او مدني ټولنو اساسو په حضور کې مشکوک محلات او مراکز وڅېړي. صفي الله ستانکزی له خغلی بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې تر کومه حده پورې د مشکوکو رایو د بیا شمیرنې د پروسې د شفافیت په اړه ډاډه دي.
د 500 په شاوخوا کې محلونه صندوقان هغه د انتخاباتو د کمیسیون دخوا د تفتیش لپاره او بیا شمیرنې لپاره استول شوی دی، فیصله ورمنځ شوی ده. دا یو نیک اقدام دی. په دې ارتباط باندې زه فکر کوم چې د انتخاباتو د قانون پر اساس باندې دا تفتیش او بررسی او بیا شمیرنه چې کیږي باید د کاندیدانو د استازو او همدارنګه د رسنیو او مدني ټولنو او ناظرینو او مشاهدینو په حضور کې دا کار تر سره شي او تر ډیر ځای پورې دا کار تر سره شوی دی. او زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره به ډېر کومه
خغلې بارکزی دغه مشکوک رائے چې برت شمیرل کیږي اکثرا په ولایتونو کې د ولایتي کارمندانو لخوا شمیرل کیږي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي په ډیرو ځایونو کې شکایتونه کارمندانو په اړه باندې شوي دي، یعنی خپل کارمندان هم په ډیرو حالاتو کې په درغلې او تورن پیژندل شوي دي. څه فکر کوي چې په دغه یو حالت کې به څومره دغه شفافیت تضمین وي؟
واځي د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو کې کشیر دا کار کړی وای او د کاندید دان استاد یالت نوای ناظرین نوای ادمدنی ټولنې او درسنوی استاد نوای نو امکان درلود چې دوی په دې کې لاسوهانه کړی وای، مګر د دوی په حضور کې تر سره کیږي او زه فکر کوم دا یو ځانګړی لار ده چې د تقلبي او افقي رایو ترمنځ توپیر امه.
تاسو چې لدی مخکې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې دارالانشا رئیس وای، تاسو کاری طرز عمل څنګه وو او د وست لکار سره څومره توپیر لري؟
خاص توپیر نه لري من څه وای، په خاطر باندې چې یو ځانګړی خبره د قرنټین مسله ده چې اوس د انتخاباتو ان کې موجود ده. په هغه وخت کې شما کار کول هغه د انتخاباتو د کمیسیون د فیصله او د طرز عمل له خوا، یعنی د دستور عمل له خوا تر سره کېدل. یو بل ټکی ته زه باید اشاره وکم چې تر هغه ځای پورې چې موږ د دې پروسې سره نظارت کوو، د انتخاباتو د کمیسیون یو غیر قانوني عمل ته موږ متوجه شوی. خبره دا ده چې کشيري په ځینی محلاتو کې او په ځینی صندوقونو باندې شک موجود وي چې هلته درغلي شوی دي. د انتخاباتو کمیسیون کولای شي هغه قرنټین کړي، د قرنټین نو وروسته بررسي وکړي او د بررسي په پروسه کې باید د کاندیدانو استازي او ناظرین او مدني ټولنې رسنۍ باید وجود حضور ولري. او وروسته دغه څخه د دې بررسي په ختم کې د انتخاباتو کمیسیون کولای شي فیصله وکړي چې آیا رائے وشمري د کاندید یا د کاندیدانو په ګټه او یا هم باطل کړي. مګر متاسفانه چې اوس موږ اورو چې یوازې د نتایجو د فورمې د ځینې تخنیکی مشکلاتو په اثر باندې هم د انتخاباتو کمیسیون بیل دی نه چې هغه بررسي کې رائے باطل وي. شدا د افغانستان د اخیر د افغانستان د خلکو د حقیقي رايو د باطلولو زمينه برابروي او د خلکو هغه اراده چې سرګند کړي د انتخاباتو کې هغه ځینمن کوي. نو په دې ارتباط باندې ما د انتخاباتو د کمیسیون سره هم ارتباط ونیو چې دا کار چې دوی په خپل جلساتو کې د نتایجو د فورمو د بررسي په نتیجه کې رای باطلوي دا یو غیر قانوني کار دی او د انتخاباتو د قانون د 15 ماده د احکام سره مخالفت لري.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار د ادارې مشر زکریا بارکزی سره مو د انتخاباتو د رایو د څېړنې پر موضوع مرکه واوریده. دا د ساده رادیو ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انجونو د تعلیم د فعال او تیر کال د نوبل جایزې ته د نومول شوی ملالی سوزی په لاس جوړ شوی پورټریټ لامیږي. د دې پورټریټ په بدل کې اخیستل شوی پیسې به د انجونو لپاره په تعلیم ولګول شي. ملالی بشیر په اړه تفصیل لري.
د نجونو د تعلیم لپاره د فعالی او زده کوونکي ملالی یوسفزی د څیرې یو نقاشي یا پورټریټ په راتلونکي میاشت په نیویارک کې لیلام سي. فرانس پریس اجانس وایي دا نقاشي سوی اثر شایي تر $80,000 خرڅ سي. د ملالی یوسفزی څیره په برتانیې کې یو ډیر پیژندل سوی نقاش جانتن یو نقاشي کړی او د تیر کال له سپتمبر راهیسې د لندن د پورټریټ نقاشیو په ملي ګالري کې نندارې ته ایښودل سوی وو. د ملالی یوسفزی د څیرې دا نقاشي تقریبا 1 متر مربع طول او عرض لري چې په روغني رنګ جوړه سوې ده. د لیلام مسؤلینو ویلي چې دا نقاشي شایي له شپېتو تر $80,000 وګټي. ملالی یوسفزی د فرانسې خبري اجانس ته ویلي د دې لیلام پیسې به له هغو نجونو سره چې له سوریې د جګړې په خاطر اردن ته تښتېدلي دي او په پاکستان کې له هغو نجونو سره چې د شاقه کارونو تر څنګ زده کړې هم کوي مرسته وسي. ملالی یوسفزی ویلي هر څوک چې دا نقاشي سوی اثر اخلي باید وپوهېږي چې د هغوی د سخاوت په خاطر به له هغو ماشومانو سره چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي مرستې وسي. ملالی یوسفزی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو د شروونځي په لار کې په سر وویشته خو ژوندۍ پاتې سوه او تر هغه وروسته یې نړیوال شهرت پیدا کړ. د دې نوم تیر کال د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندید و.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
غربی نړۍ د روسیې پر رسنیو نیوکه کوي چې دوی خپلو خلکو ته د اوکراین په هکله غلط معلومات ورکوي. د روسیې د یو نامتو پوهنتون استاد په یو ویډیو کې هم په دې هکله خبرې کوي او څرګندوي چې د روسیې د دولت لخوا دا کار د دوی لپاره ولې نتیجه ورکوونکی دی. د ملالۍ بشیر په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په غربي نړۍ کې د روسیې دولتي رسنۍ د دې لپاره تر نیوکه لاندې راغلي دي چې د اوکراین د کړکیچ په هکله خلکو ته غلط معلومات ورکوي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې په روسي دولتي تلویزیون کې هر ساعت، هر ورځ، هر اونۍ د اوکراین د کړکیچ په حق له دروازه خبريږي. خو په روسیه کې د یوې نظر پوښتنې له مخې په دریو کې دوه کسان ویلي دي چې دوی د دولتي تلویزیون پر معلوماتو باور لري. دا نظر پوښتنه د دولتي ادارې پبلک اوپینین فاونډیشن یا د خلکو د رایې ادارې لخوا ترسره شوې وه. د مسکو د پوهنتون پروفیسر ویلری سولوای په یو ریکارډ شوې ویډیو کې د اوکراین په حق له د روسیې پر تبلیغاتي رسنیو رڼا اچوي. د ده په وینا په روسیه کې تلویزیون اجنډا تعینوي او معلومات داسې وړاندې کوي لکه حقیقت او رښتیا، او که موږ دا معلومات ومنو موږ د هغه رښتیا سره سم عمل کوو. دی دا هم وایي
د دې لپاره چې د کیف حقیقت بدل ښکاره کړی شي روسیا اوکراین یو کمزوری دولت تعریفی کوي.
د دې پروفیسر خبرو ته د خونی په پای کې ناست یو شاګرد راژغ کړی.
آیا تا لیدلی چې هلته څه روان دي؟ هغوی په پوره توګه له کنټروله وتلی دي.
پروفیسر جواب ورکوي چې دا مهمه نه ده چې اصل حال له تلویزیونی حال سره څومره سمای خوري، مهمه دا ده چې تلویزیون کتونکي به هیڅکله هغه ځای ته نه ځي او حال به یې په خپلو سترګو نه ویني. دوی خپله نظریه د تلویزیونی عکس پر بنسټ جوړوي، نه پر دې چې هلته په حقیقت کې څه روان دي.
دوستانو په همدې رپورټ دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. مخکې لدې چې امید مرسپان بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د ټوټو یو دکان ته راغلی یو غوړ چې له یو بازار سره مرکه ولرو. تاسو خپل ځان او پیژنئ؟
زما نوم د محمد عباس د کاردینو اوسیدونکو یم. دلته واته کله کې چې درخت دکان کو.
زیاتره کومې ټوټې خرڅوي تاسو؟
دلته خدای متر ولا ټوټې زیاتې خرڅيږي. بیا خو موږ سر دکان کې سټونم دي، سټونم خرڅيږي، خدای متر د سټونو په لحاظ باندې متر کې زیات خرڅيږي. مردانم لرو، زنانم لرو، نو زنانې بیا خدای دې موږ زیاتې خرڅيږي.
کوم ډول ټوټې زیات فروشات لري؟ د جلبلی
کاروبار
درست اورز خلکو سره سره کار لري، حتما جالب او ترخی خاطرې هم ډیر لري. د خپل کار یو خواږه خاطره ذکرته
خاطرې خو ډیر راځي ژوند کې. دکاندار خو چې کله سودا ونه کې دا خاطرې بیا ډیر خپي. مهمه خاطره مې دا چې سار وخت یو بجې خپل ټیم راځم او ماخام ځانو سره خپل کور ته ځم. خو خوشاله
ځنې دکاندارن خصوصا د دې ټوټو دکاندارن چې پوسی څه د کلیوال د لږې قیمتونو نه خبر، بلګ زره خراب ټوټه هم پیتیری او لږې قیمت هم پیتیری. تاسو څنګه
نه دمو سره خبره نشته من کلیوال ته ډیر خاطر کوم چې بیا راشي ځکه کلیوال 15 شپږ متره یو کمی سوړي او د خاري خلکو کډیر زور یو نیم متر رخ بوړي نو کلیوال ته موږ د اطراف نه زیات خاطر کوم د اطراف او د هتی خلکو نه د کابل خلکو ډیر خاطر کوم نو موږ کوشش دی چې او چاته خرخ راوړو او خپو به ورکوته
دې ته زه ته مننه
تاسو محمد